السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي. د طالبانو د غیدارې د یکشنبې په ورځ په دې اړه دوو جلا اعلامیو کې ویلي چې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې بلل شوي دي. په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوې دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار د طالبانو په دې ډول سزاګانو چې په عام محضر کې عملي کېږي اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1400 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دینی مدرسو کې دا طالبان کولای شي د ازموینو لپاره فورمې ډاکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت په رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورې نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړ شي. دا به څلورم کانکور وي چې د نجونو له حضور پرته ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبتې پیښې ثبت شوې.
څرنګه چې شرعي هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سکه له مخ سره د مشکوکو واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره چلته نمونې اخیستې دي. نسبت تیر کال ته له مخ سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی. سکه له مخ سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې 6000 دي.
اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغي په زیاتې دوه اندېښنه خولې و او ویلي و چې هلته د شری ټول ټال پیښې څه باندې 250 ته رسیدي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 12 کسان پرون په یوه بمې چاودنه کې ټپیان شوي. د راپورونو له مخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یوه ګڼه ګوڼې بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو غورځولی. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي خو د چاودنې له کبله په بازار کې خلک په ویره کې دي. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د سختدریز اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړی قومندان له دو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سرتیرو لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لکتر لګه 150 د وژل کېدو خبر ورکړی. لدی ډلې لکتر لګه 11 د غزه په شمال کې د بیت اللهیه په فلسطینی خارګوټي او د جبالیا په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوی. دا کمپ د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د پوز د نوی برید اصلي هدف بلل کېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایرانی الاصل امریکایي خبریال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 24مه خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی الاصل امریکایي خبریال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی. ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکونکی وو د 2022 کال په نومبر کې دغه رسنۍ پریښوده او د څه مودې لپاره بهر اوسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده له نیول کېدو خبر دي او زیاته کړې ده چې له خپلو سی وی ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه کار کوي په تماس کې دي څو د دې قضیې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دغو چارواکو په خبره ایران په منظم ډول د سیاسي دلایلو له مخې امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع په ناحقه زندانی کوي چې دا عملي ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. ایران تر اوسه د ښاغلي ولیزاده د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
هیله
د خزو دیدلوری
سلامونه ستړي مشي زه فریده سیالمو د هیلی پودکاست وی بلې برخې ته هرکلی کوم پاروستی او کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنۍ لخوا جبري ودونو ته اړ کېږي او د دغه نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی نجلا چې د پانتون محصله وه له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي
زه بخي دقیق مې ده ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بخي د مونږ تمه توقع نه وله په هغه ورځ داسې پېښه به کېږي تقریبا داسې ماسپښین ټایم و مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستې وې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې مونږ ته خبر را ورسېده چې خاکي جبار پوستې هغهلته سقوط شوي دي او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وله او طالبان دننه را دننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې نو مونږ ته چې خبر را ورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته وویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چارۍ کې ټول بدخاک چارۍ نیولې وه که نه نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سهارن کابل ټول سقوط شو
نجلا جانې تا به اتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه یې کار کولی شو هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل کابل یې ونیولو څه احساس درسره و څه فکر درسره و فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی ښځې به کار نه شي کولی دا فکر دې په هغه ورځ کړی و
په ماشومتوب کې خوشاد داسې ډېر کمې ولې یا سحساب و خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دسې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې همدارنګه ښځې به ته به مثلا چادرې ګانې په سر کول یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې یا دا نور ټول ظلم زیاتې به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول معلومات مې هم درلودل نو زه په هغه وخت کې پوه شوم چې انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي که تغییر کولی که نه نو په سولیز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کې به ونډه اخیستې وله همدغه حکومت به یې مخته وړی وی خو نه دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي نو طبعا هماغه طالبان دي هماغه د پخوانۍ دورې
نجلا جانې دا راته ووایه څه وخت وروسته یعنې څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو نه یوه هفته نه لا ډېر وخت ځکه پلانونه پرېښودلو وایه څه نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه زرتونه وایي که نه نو په مغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده اول چا ته ورغلې چا سره دې ستړي مشي وکړه څوک دې وکتل
هو ولې مینه ده دا هغه ورځ موږ صنفیانو سره دومره په مې سلا پلک لکه موږ کې ونه ورشته وای چې کلونه موږ یو بل نه لیدلي په دې ډول خو بیا موږ هیله مو په دې ول چې بس ته بس پانتون خلاص کړم دا طالبان دې خلاص په دې ډول کرکس کوم ولا نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زموږ کومې ولې اسه اندازه کمې شولې خو نو خبر شي دا د موقتي احساسات دي موقتي هغه دي که نه چې کوم بدبینیانې موږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي او یو کال وروسته بله خیر سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي
کله مو په پوهنتون کې همصنفیان سره په دې بحث نه کوو ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته تا پس په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي بل ورځ به د پانتون واري د یاره در سره نه و.
دا تقریبا موږ ته هلي استادانو ډېر راکولې موږ سره ډېر زیاتې ویرول خو بېرته بس موږ استادانو ډېر هلي راکول چې نار نه کېږي مکتب هم خلاص کېږي دا دا واغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو خبر نه وو چې بس یو کال بعد بله خیر زموږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بېخي سره ځکه دوی چې راغلل په دې ډول مکتبونه هم پرېښودل پوهنتون هم پرېښودل کار هم وو. نو پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمي بېرته بدلېږي څه وضعیاتو سیاسي مسله وه که نه د دوی بله مسله ده نو والله والله.
نجلا جانې په دې راته وایه کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي فکر کوم مازیګر موده وه اول د چېرته دا مکتوب وکتلو په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي کېدای شي سم وي د هغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ زمونږ یو امتحان پاتې و سبا کې زمونږ امتحان و نو دلته ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویل بېخي هغه درس مو ګډوډ شو آمادګي چې کومه موږ نیوله نو هیڅ درس مو ونه ویل. بیا زمونږ پوهنتون رئیس خو مغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او دا امتحان ورکړي فاینل امتحان و د اووم سمستر زمونږ. نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې نه مو آمادګي ویلې وه نه مو درس زده کړی و ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی وو چې هېڅ درس آماده نه و. نو بیا لاړو هغه امتحان مو ورکړو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پاماني دې له صنفیانو سره په یاد ده
هماغه ورځ مو خدای پامانیانو مو وکړلې له هغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو مو ژړل راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک سره موږ یو عکس هم واخیستو سمفیانو سره یادګاري مرشي بیا خدای خبر دي پوهنتون ته کله راځو ټول سمفیانو هماغه داسې تقریبا یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو نه.
نجلا جانې په هغه ورځ چې کور ته راغلی او کور ته راننه شوې فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه دا اوس یو څو ورځو خبره ده او داسې دا اوسې ده او اوسې ژمی راروان ده بندېږي که نه. نو ژمی زموږ پوهنتونه اکثره رخصت به و نو هیله راکول یو ساندو یو څه وخته پورې البته خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجلا راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي کلونه وتلي البته یاد مې نه دي دقیق خودونه پوهېږم چې زموږ کلی و او کلي کې هم په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه. نو داسې خاص درسونه هم نه و خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک کې او څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی وه ور سره کې. نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچې ول یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي به م ځان سره ځغلول. نو پیله موږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې. نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو احمدشاه بابا به وینې ته راغلو هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کې تکړه وې د دولسو کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کې ښه وم ریاضیات او فزیک دغه کې لږ ډېره تکړه وم نمرې مې پکې ښې اخیستې.
او صنف کې څومره نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتلو ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زموږ سلام وي په یو سم کې نو اویا نفرو پورې داسې نو په هغه اویا نفرو کې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وایلی کله چې مکتب کې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونه کې موږ ماشومان ولو او یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې. نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکې ډېر زیات و نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت وه موږ درسونه به مو ویل.
نجلا عموما په ښوونځیو کې دغه درېمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي پله د سکولونو کې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته هم چوره اخلي بسکیټونه اخلي او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کې که کانتین وي ځان ته بولانی را غواړي یا که مکتب نه راووزي رخصت شي هلته کړه چې په سر بولانی خوري شور نه خود اخلي په دې کارونه کې کم یو کوه
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړی ډوډۍ په مولا هم شروع هلته بیا زیات صنفیانو مخونه بلګېږي خو نه غواړو شپږو نفر به سره یوځای شو کتاب هم کېښود کتابونه مې هم شروع واچوله بیا به ډوډۍ ورسره خوړله
او په دې راته وایه مکتب کې ته جنګ کړی چا سره څوک دی وهلی چا وهلی
د هغه کارونه هغه کار ډېر کوي موږ یوځنه پکې شکار نه کوو کنه خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه یې څه ووایي
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم دا کار دې کړی
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه که کورنۍ به مې ویل چې مه ځم زه به تلمه چاشونه غټ کار و کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا ته ودونه به ول موږ به ودونه ته نه تللو خپل مکتب ته به تللو نو هغه باره کې بیخي هم نه ځکه چې موږ زما خپله ډېر زیات شوق ورسره وو په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه
مکتب کې د نقل کړی امتحان کې
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتون پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه
نشله جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه و چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي
دا تقریبا زما نه مشر خور بله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو بیا زما پلان نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلان موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق نو ما هغه رشته کې مې لږ مطالعه هم کول یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلات کورنۍ مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ حقوق او سیاسي علوم
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایا تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې کورنۍ در سره په دې برخه کې راضي وه
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تلی وم پانتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې بل څه خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندۍ وي خدای دې خیر وسي بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپل رشته مې مخته ویوړم
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو کور کې څوک ډېر ملګری وه خویندو کې ورونو کې مور پلار کې
مشر خور مې ډېر زیات ملګری وه هر خبره دیغه ما سره زما به مغسل ما اندر چې په کوټه کې وکی نو سل نو مور مې باندې په ځمږ خبرو په اوریدو بستړی سو پای تاسو نه ډېر غږیږي چې سنستړی کېږي
په څه خبرې کولې دومره ډېرې
بس هغه به خپل سم خبرې کول ما به خپل سم خبرې کول مکتب نه مشر اخلو ام د سپانتونه به شر اخلو بس ټول بس هغه به قصې کول ما به کول د استادانو په اړه د سفیانو په اړه
اشپزي دې زده
اوس مې زده اوس د طالبان دورې څخه اوس ګټه ولا
چې ښه پخولای شي هغه چې ټولې خراب پخې فکر کوم ټول پکې تمبل دي ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ
نه صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې خو د پوخ ښې پخولی شم خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي بس خطر خیرات ښودلي وله چې څومره اوبه باید واچې څومره اوبه باید ونه شې که نه نو هماغه طریقې پاس څه مخته تلمه نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله
نجله جانې د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وی هدف مې ده چې واده مو نه وکړی خویندو سره د کار تقسیم کړی و او څه د کور کې کول
هلته صرف جارو وه د جارو قسم مونږ درلوده نور څه خاص کار مونږ کوو ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو نو زیات وخت به مونږ زده کړو کې بوختو پوهنتون درسونه سخت ول او بیا هر انسان چې لسر نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي. کنه نو هغه به ډېر زیات تیوز نه یوازې پانتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي. نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د استادې په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادې مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکو، د استادې کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې صحیح نه هیریږي؟
استادې تقریبا څو څلور پنځه کاله سم استادې مو کړله، او مختلف صنفونو ته خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سیمه پورې ما استادې کړنه. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، لکه د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات څومره شوخ دي څومره ورانکار اوسي کنه، نو سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال لسم سیم کې تقریبا ما درس ورکو هلته هلکانو، نو ما به چې کله دوی څه کارخانګي سبې نه ور راوړې، نو ما به دوی سزا ورکول، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول. نو هلکانو به ډېر زیاري کول چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږو، سه خیر ده سه خیر ده، ومې ووهه پلاټ ته مې ووهه، چې هر شي کوي ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، خو ویښتانو سره مې کار مل. نو هغه پته ډېر زیات جالي وو چې هلکان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجلسانی که دارت هوایه کلا چه پانتون بند شو لغین روز دا پا کور که دی حقه وقت چه پانتون دا بدلی چه دی کول
دی پانتون پا دوره که؟
کلا چه پانتون بند شو طالبان چه کل راغلد پانتون چه بند شو بیا چه پا کور که ناستی دلی اگه دا پانتون تایم چه و تا با اگه وقت که پا کور که چه کول
اکثر دسی دو چه پانتون بند شو خو منگه هیل لابندی نوالی او بیا مو هیل دلو دیو سندازه خپل کتابونه مطالعه مکوله دی زمونږ رښتیا اړوان، نو زیات وخت دا کتابونه به ملستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړي؟
پانتون باندې دل غټ لامل دا و، لکه موږ چې په افغاني ټولنې کې تاسو خپل معلومات شته چې جلۍ داسې پیغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنې پنځلس کلنې، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي کنه، نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کې زموږ زده کړې ول، نو زیات وخت مو بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته کنه، کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پانتون باندې دل هغه سوچ زموږ دا بانه مې ختمه کړله تېر کال، بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و. ما چې کله زیات اړ شو چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي. دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وي. زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا څه کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجلسانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړې دمه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟ د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه. ځینې هیوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې. دې نه خبره وي، معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره واره په ارتباط کولو مونږ ویلي توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سیمستر چې کوم دی د آنلاین مخته ویشي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړه او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته وي لا واده دې نه وکړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو؟
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات اکثر هم سوچ کوش دا به څنګه کېږي، دا به اسې کېږي. او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول. موږ اکثر استادان نه به پوښتنې کړو، استادان به بیا خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو. خو هغه باره کې لږ یو استادان ته زه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نېګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صرفیان نه دي احوال لري، هغوی څنګه دي؟ آیا هغوی ودونه کړي که نه؟ لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانیستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والا اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقع کېدلې ده زمونږ د صنف لایق لایق جنکیانو بس ودونه وکړل چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته نو هغه سم زمونږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې بیخي ځینې هیوادونو تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې
نجلا
ستان باندې دا چې لزده کړو لکه نه چې محروم شوي د کورنۍ په خواخه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي انجنو ته دې توصیه څه ده هغوی چې ستا په څیر باندې محرومې شوي دي په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي فکر کوي کومه ښه حل لار ده
دلته اوس بل خبره ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه د فرض بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی خو په افغانستان کې بیخي فرض ده هم فرض عین کنه به خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخري شروع کړي دي پنتونونه بند کړي دي د نجونو هغه مادر تویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه ټول اور بنده کړې ده او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي دی خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول کې خو انجن لپاره خاص خپل لور لپاره نو زه نه پوهیږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته دلته مادر تویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي حکومت هم په دې ډول ده کورنۍ مې په دې ډول ده نو بس خو د افغانستان په جنو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري او خپله هیله پوره کړي بد لږه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته دی
نجلا اوس د چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایا څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کړ دا ډېر زیات فرق لري د پلار کور څه وایي خلک وایي پاچاهي ده کنه نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي نو کوشش کوو په هیڅ دې چې خپل کورنۍ نوم چیک وساتو همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو خو ډېر زیات دی زه چې مسؤلیتو ته ګورم آینده کې بیا زده کړو ته ګورم چې یا پانتون مشروع شي یا پانتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پانتون هم مخته یوسو کنه نو ډېر زیات مشکله به وي
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی کلم په دې فکر کې چې
پر کېدو امکان شته اوسي خو دلته ما مخکې ویډونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخري شروع کړی دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي د څو کال د نجونو مکتبونو خو دوه کال تقریبا وسو پاتره په دې سابونه سره نو دلته د حکومت خبره ده نو که چېرته حکومت پانتون نه خلاص کړي مکتبونه خلاص کړي امکان نه دي شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړي
ډېره مننه کور دی واده
مننه تاسو نو
دا نشلا دا د څونو هیلو پاره مې د هغې له همسنخي او ملګري حسيني سره خبرې کړې دي
اسلام زما تر ټولو ښه ملګری په هندو کې به تر ټولو ملګری مې خو ټول سره مې ښه خو ځین سره انسان ډیر هغه د زړه راز او نیاز کوي او نشلا یو شوخته به انجنیر و شوخته به په چوکار کې البته ډیر د سیغه وکړه که کوم سنفی کوم ملګری مخافه و ده زره ولا ټوکه به وکړه او سره دا څوک چې هغه د طبیعت او فکر بدل کړي نو کله چې په هاتون باندې شو ریښتیا هغه ورځ دا څو ورځې چې موږ یې تصور نه شو کولای ځکه چې نو دومره هغه ولورته چې ډېر خفه و لونه ځنه هم ډېر خفه و ما ته زنګ وه حسین زه څنګه وکم زه به سره کم دایمه کو هیلې به څنګه کې موږ خوبونه به سره کم کې ځکه چې موږ مستای امتحان وو دی وام سمستر نو ډېر مو روحي وضعیت خراب وو او خپګان هات خو ریختیا هم له حد زیاده را پسې خفه و زه هم ور پسې خفه یم ځکه چې پوهنتون نه بند سول هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې یو بل به مو لیدل د کاغذ ستونزې د شخصي ژوند په اړه به یې که د درسونو په اړه ول دا به مو حل ول نو دا ریختیا هم یو خواشینی پیښه وه زموږ ژوند کې د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله. ډېر به مو شوق درلود لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلود، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کوو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې ای کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نشم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلې هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعا هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحاله ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لري پاتې یو، پوهنتون نه لري پاتې یو، او نه شو کولی خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله و آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
آزادی میلمه
ده آزادی میلمه دی خبرونه تمو زنوری اس نوری هر کلای کوم دی خبرونه تمو داسه او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګوله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنې ما تر 12مه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر 12مه پورې خپله زده کړه سرته رسولې. بیا پانتون می دا زمزم پانتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پانتون دلته ویل دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په سوار له سوله سوله کې مختلف کلی کوم خدمات کړې د خزو لپاره د ټلو دفتر سره وسم فعل وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي دا په ګردیز کې ټول ک بنور ځای کې
دا ټول په ګردیز کې و یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډېر یو ښه دوره و پنتون مې دا اوس ویلې بعد لږ نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته کنه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده او پنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستر مې ویلې او دوه پاتې و یا دوه سمستر مې په دغه اوس په امارات کې ویلې هغه ته مې لیک دي خو دي خو بس مشکلاتونه و خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستر و وایو او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسنادم تر اوسه نه ده خسته
ولی مدیر په ځان سره لوړ زده کړم خ کړل تاسو ویلې ډاکټر نجیب وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه په ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وکنه ولی په دې چې موږ اقتصاد ضعیف و او نو د شه د کور څنګه اوس کار کړی وای ما یو خوان وسغه د جمهوریت په وخت کې د تخپل دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته به تر معلومه ده سمخ یا کسان سره رشوت نه کولل غلا نه کول او د حق نه کولل یعنی د اوسې منصب ماش دی غیر د ډګرولی دومره ماش نه و دی غیر ماش باندې موږ گزارانه سپوي ما وخت سه دولسم مخلص کړی او ما وخت سه وظیفه وکم یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي دا په اخر کې تصمیم باندې ورسه اول کې خدای دولسم اسناد سیار چلره لغه ډیر دي سي یعنی مخکو کنه دوی هر څو د احترام په سترګو ورته کتل چې دا دولسم پاس ده ورو یعنی هغه لسانس مو يم سبا چې کوه هر څو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري ما وخت سه باید تاسو وایم ولی په دې سه زما قوی نه زه نور نشم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سې دې سو ګور دي اسناد نه ما تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده اما که مسناد مینه و بیا ما دا اقدام وکم پنتون ویلې هغه پنتون مشپاک سمستر و ویل دوه سمستر پاتې شو لګړ وډی وو ته اوس امارات سره غل بعد لګین اس بیا پنتونونه شروع وس بیا کوشش مو څنګه دوه سمستر نور مو ویو نو اسناد تر اوسه نه راشي سی پک پنتون پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پنتون د اوسم فعال ده دلته مو کوم رښتا ولوسته
اوسم فعال ده مسوال ده خو ما پس خانه د خزینه ول لپاره نه دی فیم لپاره نه دی نارینه ول لپاره
اداره او ډیپلوماسي
اداره او ډیپلوماسي و
دا مخه خیده د رشتہ او آی اوس چې د کار کوي دی رشتہ سره متړلې د کار مخته وړي
والا کوم سره بس تړلې دی او خو اسنه خو د اداره او ډیپلوماسي پورې نه لري کنه موږ خو ستلو سره کار کوي کنه ځ خپل د افلاق د فیم د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګه په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزل لپاره سم مثلا په دې دغه پروژې نه برخمنې سي په دې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګه مثلا شومره حق له شومره حقوق لرو موږ به څو سمګه په خپل حق ودرې کوم دغه پروژې سي د خود کفایي لپاره
د خې موضوع تاسو یادونه وکړل چې کلیوالي خزي څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و د ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم په خپل اکسپانه کې لاند لیکلي دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزي په دې پوهیږي چې حقونه څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنی ووسی
اوس خو سمو غو تاسو وکړوال خځه خو سکه یو ماشوم په دې پیګه سس حق لرم کنه خځه خو پیګه ولی په دې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی ولی په دې خلکو رادیوګان یا وړي تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه د جمهوریت خو سه بازي برنامه به مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د خځه ورځ به وو موږ به هر ولسوالۍ نه خځه دعوت کولې دلته لوی تالار او موږ به خځه دعوت کولې خځه ته توفیه ورکول مثلا خځه ته به مشه تاسو ته حق لري مثلا خواندم دا حق لري ماشومانم دا حق لري یعنی هر څه په دې باندې پویو څه څه حق او حقوق لرم په بعد پښتانه اوس زیاتره په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام مرکز دی غینه مغه حنانه ډیر متبر کنه په یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوی یاست او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بی وزلو خزو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او باندو له بی وزلو خلکو سره
په دغه سوالی په لرې پرتو لسوالی کې ما د بی وزلو خزو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2004 نه راپو دی خو موږ دغه خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بی وزلو خزو د یتیمانو او د کونډو خزو لاسنیوي به ما د باید وکړو په دغه 2004 نه راپو دی خو په د مختلفو لسوالی کې په کلی لرې کلی باندو کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کومو برخو کې مثلا کولی شو وای څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې دغې یوه ښځه څه کونډه کېږي چې هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل میړه بل واده وکړي که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کښېني د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته ضرري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پې وساتې هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړي لوی او دفتر داسې تقریبا د 20 کاله کېږي چې دا فعالیتونه فعالیت جوړ کړی په پکتیا کې یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نه سې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده هغسې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري د خوړو په خوندیتوب کې د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان در کوم زه د دې پلوی یم زه دې طرفداري کوم ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري واړه یتیمان ورته پاتې دي بل طرف ته یې مخ نه اوړي نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ هغه چې په کورنۍ کې اوسي خاوند لري نور کورنۍ نور غړي لري
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم دا ما عادت ته که نه څه تبعیز هېڅ خوند نه را کوي زه باید یو انسان تبعیز ونه کړي مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري خاوند هم لري مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله ماش یې اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله کوم بل کار یې لرله اوس یو شی هم نه لري هغه هم نن ضرورت لري حکومت ته یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما چې هغه کسان خو چې پیسې یې لرله سرمایه یې لرله که نه هغه خو اوس وایي څه نهشته هسې نه یې لرله هغه بیخي په صفر کښې صرف ده یعنې اوس په د اوس فعلي شرایطو کښې د هغه کناري نه لري او که یې نه لري د ټولو اقتصاد صفر کښې صرف ده ټول مرستو ته ضرورت لري کومک ته ضرورت لري لاسنیوی ته ضرورت لري قسم د داسې کسان دي چې 15 زمانې په کور کښې دي شپږ زمانې په کور کښې دي بس عاید نه لري هغه کوم
که د تبعیز نه خبره تېره شي یو ده چې ډېر مستحق ده یو ده چې ډېر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسته ورسوي هغه لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري، کور کې بېوزلي دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو غو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري او نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدا اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنی دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټولې شمېرې دي، یعنی ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بل له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، د هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه نظارت کولو سه موږ دا سروې کړی وو، د خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه اره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه بلکې سپټاپو له به زړل سمه. خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم دارې وایي، په سنګونه وکړي، پوښتنه وکړي، چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه زن شي که نه، هرې به دوی خپله د موږ پوښتنه کوي. دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلی زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلي او بانډو کې چې مثلا تاسو دغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لرئ، کوئ شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نورې صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پوهنتوني ویلي دي، سارنوالي او قضایې وویلې، بل زوی مې د غاښو پردیسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، سهار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم، یو کال پوهنتون یې مو وویل، بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ، ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه دې هم له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بېکاري نه، اوس هغه مت
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي، لوړې زده کړې وکړي، چې اوس متاسفانه له محروم دي؟ محرومې دي.
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او دا بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل، مالو وجل کوي، تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایي، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای ورحمې زه بیا افسري وایم، هلته سره څه وکړه.
نن خپل خواخې ته دې پرېښې دي چې هرڅوک وایي. په ټوله کې تاسو ویلې چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلي یاست، او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه، خلکو ته مو مرستې رسولې دي په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته، مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس یې چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نشي کولی، آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په آزادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیده نه وکړو، شاید نور څه غواړي، مثلا ځاوی لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی، موږ ته یغونه نظارت وکړو، څه وایي ګور، سایه دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي، واقعا کمښت راغلی. ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم څه که نه،
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل مګه بالکل د خپل نظر کې نیولې ده مګه ما ویل کنه چې مګه سروې کوو مثلا یو چاته چې مګه باغ په نظر کې نیولې ده مګه اته زو دی غیم څنګه اندازه کوو سروې کوو مګه یغې ته دی غیم څنګه په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مګه کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مګه ده کنه مګه دا په نظر کې نیولې چې په غرنۍ مګه کې کوم شی اثر ورکوي مثلا الته چارمغز الته زنغوزي دي چې یعنی قیمتي میوه ده مګه دی غو لپاره دی دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی په ټیلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي مګه د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي انجنیران وو تربیه کړې دي بعد لږه نو ولسوالۍ ته وړې دي په خلکو باندې توزیع کړې دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چارمغز مګه په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړې دي چې مګه اوس ورسره وي ګرو دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د ټیلوغ ته توزیع کړې ده چارمغز لري مثلا کوم امزکه څه شګلینه د مګه یغې ته په نظر کې نیولې دي باغام باغونه مرته جوړ کړې دي مثلا سوق د سبزی لپاره امزکه لري مګه خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانګي سوی دغه لپاره په سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې مګه سروې کړې د خلکو نه ملي مثلا ته کوم کار کوي سي باغ وړي مداري وړي سبزیجات وړي هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا مګه مرسته ورسره کړي
ډیره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډیره زیاته تقاضا خو د دوی ستاسو د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري
نتیجې مور کړي مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي که فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو اته مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره د مرسته کړي دي
تاسو باور وکړئ نو دې سبا موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده ابل اورز کابل لای راغلی وو دا بیسلان سروي او نل سروي کابل بیا سلار تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میګه ورکړلې کنه وزي هغه دوه دوه میګه ونه چې سره متر جوړې کړې بس هغه ته مصايبي مرسره وکړه دوی ویل چې موږ مثلا په کال کې دا میګه چې موږ تلنګي کې دوه بچي چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ میګه سی غټ سی او نور بچي وزيږي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو را متر جوړې کړې مثلا دې دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلې میګاته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکئ چې هغه غوای کې خرڅ کړې ده یا مثلا وخت په تیر شوی دیږي اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړې ده دیږي په ایواز باندې میګي خیس یېږي دیږي نه سودانې جوړې کړې دي یعنی ډیره ګټوره وو دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډیره ګټوره وو
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل تر سره سوالې ده په تیر جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولې کوئ چې وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول
ما انتخاباتي کې کار کړی دی هغه یې عامه په باره کې تبلیغات کړی دی چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دی خلکو ته مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې کار کړی په یو کور کې عزت لاله مثلا تاسو باور وکړئ چې یو کور ته تللی جندر په بخش کې سما کار کول جندر افسر و ما چې نارینه او خزه او خاوند په کور کې دی خپل لور ورکړې او اته خزه تر خبرم نه و چې دوی ما کې نه مال ولې د لور په دې سره د صد خپل را لري او د خزه په کور کې خپل لري دای مور د تانه د دې حق دی ته ولې د دې سره تاولې مشوره نه کوله تاولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه خزه میړه په ځوند کې دومره تغیرات راغله کنه صدا خپل منګل وو اخیر ستللی وو منګل ته تللی وو ماته د منګل نه چارمغز راوړی وو یعنی تا د ترننګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې لبرکت موږ کې ډیر تغیرات راغلي نو دا غیتا شیرینی ده
د تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری په خوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغیرات راغلي دي په ټوله کې کوای شي چې د راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی خزو چې هغه په کوم کارونه د باندې د کور سره رسول آیا اوسې کولای شي سره ورسوي او کچري پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوی دي
دا محدودیتونه خورښت لګول شوی دي نور څه بل کور دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه پټول په افغانستان کې چې دوه بخش د ترجیح ورکړي سی او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده نور خزی مثلا مخکې سم مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سر ته رسول او ساغه نسبه یعنی د خزی حقوق اوس به خیر په کونه لاندې ده
په کلو کې څنګه وضعیت سره ډول تاسو چې کلو ډیر زیات زی په کلو کې خزو وضعیت
په خو ولا مخکې خو مخکې خو اول ډیر ته ظلم په خځو باندې شروع ده. مغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په خځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به م کېنوله وروره دا د تا حق داسې، مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي. دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوانه ده، چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به م کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي. د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟ نوري صاحب،
ما زه تاسو سره نظر یم، کنه د نارینه په فکر کې څه غلط راځي. دوی نارینه سره تاسو ورکم ته فکر وکړه، کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
همدا خبره مه کوه. هغه د لومړني انتخابات چې د کلي د ولسمشرۍ انتخاباتو، که د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تېرو هغو کې، نو د انتخاباتو سره دا موضوع ډېره راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې شاته باید رایه ورکوي، تر دې حده پورې حتی فرد نه شي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
نارینه نوري صاحب، ما خو کار کوله کنه، برا د سیناریونه اوس اته د خزینه او کارتونه به ټولول، د سجمی دا به ول په خپل خواغه به ویل سه، دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه دي، دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره سه به یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي، سدي څه خزي وسې د لری پروتول سواله نه به خپل د درای سنټر ته ځان رسوله. دوی ویل سه نه موږ د خپل خواغه باندې درای ورکو. هغه یوانی منارینه و سیده یوانی مو زور واک وس، مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جایی د دوی راي ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رايګری محل کې خپل راي ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې څه لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي؟ د سې لحظو سره مخامخ شوی یاسي، یعنی خوږه خاطره د سې لري؟
شخصی پنتونونه مو ویلې، پیسې مرکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله پاسو، دا خوږه خاطره ده. څه کله یې موږ ته په کومه ورځ چې د ادارې نه زنګ وکړ، که نه د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، خوشبختانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنی ډېره خوشحالي ځای و، چې موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لانه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېدلو، هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره و.
بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لري، په تېره بیا هغه چې تاسو د فعالیت سره تړلی دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي پخپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتر د بس وسي څو څه ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسه راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما، او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو. په دې هیله چې همدغه چې د بېوزلو ښځو د کونډو او رندو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړئ. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.